السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د خالی ورځ او د 2018 کال د سپتمبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو او ریدل یې مه روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه اورو
سړی مشه لومبه د مم خبرونو لنډیز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لګشي به مخ کې د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا خلاصه شوی په اسلام آباد کې افغان سفیر له پاکستاني وزیر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورو یو شمیر موضوعاتو خبرې کړي او د برتانیا پولیسو د لندن پرونی حمله سره په تړاو یو تلس کلن هلک نیولې او زه خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لګشي به مخ کې د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا خلاصه شوي د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو لګشي به وړاندې مشاله دوی ویل چې دروازه یې خلاصه کړه او دواړو خواو ته جمع شو لزګونه کسانو او گاډو تګ راتګ پیل کړي لدی مخکې نه سرکنده چارواکو مشاله دوی ویل چې نن په تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د پولیس د امنیت په اړه غونډه وشوه چې پکې پاکستاني چارواکو ویل چې دوی تورخم دروازه ځکه بند کړي چې پرون په یاد سیمه کې د افغانستان له خاورې د پاکستان په ملیشیا سرتیرو له سیبم حمله کې د دوی نه کسان جوړ شي وو بل خو د ننګرهار ولایت ویان د تول خو غاڼی نن مشال دوی ویل چې په تورخم دروازه شوی برید دوی پورې هیڅ تړاو نه لري هغه وایي په دې پیښه کې وطن افغانان زخمیان شوي په تورخم دروازه د برید ذمہواری تر دې دمه چانه د منلي په اسلام آباد کې افغان سفیر له پاکستاني وزیر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو نور یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وزیر اعظم شاهد غن عباسی په سیمو په خاص توګه په افغانستان کې د امن او کلاري راوستلو لپاره د اعظم څرګندونه کړې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو مشرانو ترمنځ پرون په ملاقات کې افغان سفیر عمر ځخلوال د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو ته د ودې ورکولو لپاره په ګډه کار کولو باندې ټینګار وکړ افغانستان سفیر هم پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې له پاکستاني وزیر اعظم سره د اسلام آباد او کابل په اوسنۍ اړیکو سولې په اړه خبرې شوې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې وروسته له هغو نورې کړکېچنې شوې چې افغانستان د کابل په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویل چې پاکستان هغو ترګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي د پاکستان وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د اختیاراتو غځولو لپاره قومي اسمبلی ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې دا بل یو قانوني مسوده پرون د قانون وفاقي وزیر زید حامد وړاندې کړه خو د اسمبلی غړو د کمی له وجې پرې بحثونه شو او غونډه د ګل ورځې پورې وزنډول شو په پارلمان کې قبایلي استازي شهاب الدین خان نن مشال دوی ویل باید چټول سیاسي ګوندونه د ګل پر ورځو کې دونکو د اسمبلی په غونډه کې د خپل غړو حاضری یقینی کړی چې دا رنګ دغه بل منزور شي
دې دې دا درخواست کوم چې دې دې مهرباني وکړي او دې دې خپل کسان راوړيږي چې څومره ممبران دي د ګل پر ورځ راوړيږي اسمبلی ته چې راشي او دا بل پاس کړي
د زیرت پر ورځ په اسلام آباد کې د عوامي نشتلګون په مشرۍ ټولګوندي ځغونډه کې هم غوښتنه وشوه چې په قبایلي سیمو کې نافذ افسیار قانون دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شي د خیبر پختونخوا حکومت د ان اف سی ایوارډ او د صوبو قبایلي سیمو د مالی حقوقو په اړه د ټولو صوبو د خزاني وزیرانو غونډه رابللې ده د خبر پښتونخوا د خزاني وزیر مظفر سید نن مشاله دوی ویل چې د رواني میاشتې په 19 نیټه په اسلام آباد کې دونکو د غونډه کې به پر مرکزی حکومت زور راوړي چې صوبو قبایلي سیمو ته د خپل حقوقو ورکولو لپاره زر تر زره د کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ غونډه راوبلي
مقصد دا چې مرکز همیشه د صوبو په حقوقو ډاکه اچولې دا هغه نور کوي دیو جنمنګ په 19 تاریخ اسلام آباد کې د ټولو صوبو میټینګ راوختلې ده
بلخ د پاکستاني وزیر اعظم زنګړی مشیر امیر مقام دن مشال لوتول چې صوبو ته موجوده مرکزی حکومت ډېری پیسې ورکړي خو د خبره صوبې یې په پرمختیايي کارونو د لګولو اهلیت نه لري مشال ریڈیو ته وګستئ. د افغانستان ولسمشر محمود اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته د صبر پړ ویل تمه ده چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په یو لړ نورو غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو دوه ویایم کلنی عمومی غونډه د سه شنبه پر اس پیلېږي. لدې مخکې پاکستاني او افغان چارواکو ویلي وو چې د دوه هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به هم د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال یو بل سره ویني. د برتانیا پولیسو د لندن میټرو بم حملې سره په تړاو یو اتلس کلن هلک نیولې. پرون د لندن په میټرو کې شوي دغه برید کې دیرش کسه جوبل شوي وو. چارواکي وایي دغه مشکوک تن چې شناخت یې نه دی شوی نن نیول شوی. چارواکي د پیښې د پلټنو په لړ کې دا یو مهم ګام بولي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. برتانیې د پورنۍ بمي برید نه وروسته په هیواد کې د خطر کچه تر ټولو بره ساتلې. د عراق په وزله شام سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو مهم خارګوټي د برتنیول لپاره عملیات پیل کړ. د عراق د ګډو عملیاتو کمانډان ویلي چې د غوځواکونو د اکاشات خارګوټي پر لور حرکت کړی او دایي د دغه هیواد د پولو د کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یو برخه بللې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې دغه خارګوټي نیولې وو. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې لا هم د قائم روا او انا په نومو ستراتیژیک خارګوټي په خپلواکي لري. چین او روس د امریکا هغه تجویز رد کړي په کوم کې چې د شمالي کوریا پر ضد د نیغ په نیغه ګام پورته کول ویل شوي. دواړو هیوادونو ویلي دي واشنگټن د شمالي کوریا له خوا د خطر د مخنیوي لپاره باید دا معامله د خبرو اترو لارې هواره کړي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویلي دي روس به روانه اونۍ په پیانګ یانګ د امنیتي کونسل له خوا اعلان شوي بندیزونه عملي کړي خو له دغې وړاندې به لاړ نه شي. پرون د امنیتي کونسل د غونډې نه وروستو نوموړي ویل د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل قرارداد د بوران د هواري لپاره شمالی کوریا سره د مذاکراتو غږ اهم کوي او باید واشنگټن د غږ ته درناوی ورکړي. د دې محل مشال خبرونه
مو زموږ د همکار اسرار عالم ومن اورېده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د خیبر پولیټیکل چارواکي وای سو شیبه وړاندې د تورخم دروازه د هر ډول تګراتګ لپاره پرانستل شو. وفاقي حکومت قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ ته دایره اختیار غزور لپاره یو بل کمی سملی ته وړاندې کړي.
دا غلطی ده حکومت هم چې دا بری ټیبل کوو په کار چې خپل ممبرانو ټولو ته وینا کړی وي چې خپل ممبرانو خبر کړی وي او دا پوزیشن بدې رویه باندې بس افسوس وکړم.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدلی.
د پاکستان ټول چې کوم مشران دي فوجي یا سیاسي هغه سره د خبرې کوي مشوره کوي. دا د پاکستان او افغانستان اړیکو کې کوم مشکلات یې هغه لر کې.
او په پاکستان کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي په هیواد کې په ناموسي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی.
چې هغه واقعیه بل شوي وي د ځان د خلاصي لپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو لپاره یا د هغې نه د خلاصي لپاره د زنانه قتل وکړي او هغې له نوم ورکړي د غیرت په نوم باندې قتل.
د مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي اوس د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوې ده او دواړو خواو ته جمع شوي خلک او ګاډي تګ راتګ کولی شي. د خیبر پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې څو شېبې وړاندې لاره پرانستلې ده. دا لاره پاکستاني ځواکونو له پرون ماسپښین راهیسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې وه او امنیتي سار یې سخت کړی وو. په همدې تړاو نن په تورخم کې د پاکستان او افغان پوځي چارواکو ترمنځ په امنیتي موضوعاتو یو غونډه هم شوې وه. تفصیل یې د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د پوځي چارواکو ترمنځ د پولي د امنیت په اړه یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه سیکټر کمانډر بریګیډیر ارشاد او افغانستان لاړخه کرنل نثار او داسې نورو چارواکو ګډون وکړ. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د پرونی پی سی سی ٹی وی فوٹیج ورخکار کړل او دوی ته وویل چې د تورخم دروازې په صفري نقطه کې پرون یو نامعلومه تند دروازې د هغې اړخ نه یو لاسي بم د پاکستان په ملیشه ځواک راګوزار کړ او نه تنه پکې جوبل شول او افغان ځواکونه دې خپل اړخ ته د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د دغې پیښې ملزم دې پاکستان ته حواله کړي. افغان چارواکو ویلي دوی دغې پیښې سره څه تړاو نه لري، د دې غندنه کوي، خو البته په دې لړ کې به پلټنې او کاروایی ضرور کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې دغه سی سی ټی وی فوټیج یا ویډیو به په سفارتي کچه هم افغان حکومت سره شریکوي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې اوس د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده او دواړو خواو ته جمع شوي خلک او ګاډي تګ راتګ کولی شي. د تورخم انتظامی چارواکو وویل چې اوس په تورخم کې حالات کنټرول دي او اسلام آباد لخوا ورته د دغې دروازې د خلاصېدو امر ورکړی شوی دی. یاد دې وي چې پرون په تورخم کې د یو لاسي بم په برید کې د ملیشه ځواک اته سرتیر او یو ځای ماشوم جوبل شوی وو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د جمعې په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره لیدلی او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره په یو شمیر نورو چارو خبرې هم کړې دي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د ملاقات په وخت وزیر اعظم عباسي په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خپل هوډ څرګندونه وکړه. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات وکړو او په دغه موقع وزیر اعظم په سیمه او په خاصه توګه په افغانستان کې امن او قلارۍ لپاره د خپل عزم څرګندونه وکړه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ملاقات پر مهال عمر زاخیلوال د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي، کلتوري، اقتصادي او سیاسي رابطو ته وده ورکولو لپاره ګډه سره په کار کولو ټینګار وکړو. بلخوا د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کې د پاکستان او افغانستان په وسنیو اړیکو د دغو په پراخولو او سولې او ثبات په اړه ورسره خبرې وکړې. په پاکستان کې کارپوهان د ملاقات په اړه څه نظر لري؟ خبریال او په افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې د تیر څه وخت راهسې د دواړو هیوادونو چارواکي دا کوشش کوي چې خپل منځي اړیکو کې ښه والی راولي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم د افغانستان په مسله کې دلچسپي اخیستې ده. افغانستان چې پاکستان کې کم سفیر دی، هغه وزیر اعظم سره ملاقات ډېر ګټور ځکه چې د پاکستان ټول چې کوم مشران دي، فوجي یا سیاسي، هغوی سره دې خبرې کوي، مشوره کوي او دې کوشش کوي چې دا د پاکستان او د افغانستان اړیکو کې کوم مشکلات دي هغه لرې کړي. تاسو وګورئ چې تیر یو څو هفتو کې ډېر سفرونه شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، نو تاسو ښکاري چې دواړه اړیکې چې دي هغه ډېر سنجیده دي.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې چارواکو ترمنځ ملاقاتونه کول یو ښه ګام دی، خو دا به ګټور حل وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ریښتونو مانو کې کوم ستونزې دي د هغې د حل لارې ولټول شي.
پاکستان چې سوپر په خپل پالیسی کې ترمن نه راولي، په پوله باندې چې کوم د تار لګولو کار شروع شوی دی، دا د مستقل دشمنۍ یو تخم کرلی. بل لای چې د پاسپورټ او د ویزې دا دغه چې شوی دی، دې نه هم ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی. کراچۍ په بندر باندې چې کوم د افغانانو سامان یو کال پروت دی او نه را پرېږي، اصلي ایشو باندې خبرې کول پکار دي. اسې په نظانې کول چې پاکستان او افغانستان اړیکې بخیشي او دا رونه دي او همسایه دي، دې نه سره جوړي.
د یادونه دا چې د حضرت عمر زاخیلوال د شاهد خاقان عباسي سره د وزیر اعظم په هیڅ د سوګند پورته کول ورستو د لومړی ملاقات وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په قومي سملې کې د فاټا اصلاحات لړکې یو بل وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دار اختیار دی تر قبایلی سیمو وغځول شي. خو بل خوا ځینې د قبایلی سیمو استازي وایي چې په دې ورته اندېښنې دي او باید د پېښور های کورټ دار اختیار دی هم تر فاټا وغځول شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د قانون او انصاف وزیر زید حامد قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ دایره اختیار غځولو بل وړاندې کړو. په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او نورو ځینې غړو ټکونه وکړل او په دې موقع محمود خان اچکزی د اسمبلی د کورم کمی په ګوته کړو. د کومې وروسته چې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی غونډه تر د ګل ورځې د ماسپهین دریو بجو پورې وځنډوله. د مشال ریډیو سره نن د خالی په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وویل دوی غواړي چې قبایلو ته د قبایلو په خوخه ځان له حیثیت ورکړل شي او هغوی د خپل راتلونکي فیصلې په خپله وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونو خو په ټول ګوندیز غونډو کې وایي چې د فاټه له اولس سره به ولاړ وي، خو چې کله په اسمبلی کې د اصلاحاتو بل وړاندې شي نو یو ګوند هم خپل غړي نه رالیږي.
دا غلطي د حکومت هم چې دا بل ټیبل کوو په کار کې خپل ممبرانو ټولو ته وینا کړی وي چې خپل ممبرانو خبر کړی وي او دا پوزیشن بدی رویه باندې بزاب افسوس وکما چې هغه خو آل پارټیز کانفرنس کې څه کار دی چې کوي موږ په دې خوشحالي او چې څنګه دی په آل پارټیز کانفرنس کې دا د بڑ چړ کری سایل په دې د درخواست کوم چې دې مهربانيو کی او دې دې خپل کسان راولي کی چې څومره ممبران دي د ګل فورز راولي کی اسمبلی ته چې راشي او دا بل پاس کو.
د دې وړاندې د روانه میاشتې په اتمه نیټه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم شهید خاقان عباسی په مشرۍ کې د قومي کمیټې غونډه کې وزیر اعظم د قانون او انصاف وزیر زید حامد ته امر کړی و چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملېدو لپاره د قانون سازی زر تر زر وکړي. همدارنګ د روانې میاشتې په 12 نیټه د نهې په ورځ د وزیر اعظم شهید حقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې ویل شوی و چې د فاټا اصلاحاتو لړکې د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ دایره اختیار تر فاټا غځولو لپاره به په قومي اسمبلی کې بل وړاندې کوي. بل پلو د فاټا ځینې د پارلیمان غړو او مشرانو د اسلام آباد های کورټ دایره اختیار تر فاټا غځولو باندې اندېښنې څرګندې کړې او وایي که حکومت فاټا اصلاحاتو کې سنجیده وي نو د پېښور های کورټ دایره اختیار دي تر د قبایلی سیمو وغځول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ویلی دی په قومي مالیاتي کمیشن کې د صوبو د برخې په اړه به د روانې میاشتې په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوه غونډه راپلی. پرون په خبر کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت مولي زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې به د سلورو واڼو صوبو د خزانه وزیران هم ګډون کوي. په دې اړه تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې په راتلونکي 19 ستمبر د دوی له اړخه په سرخار اسلام آباد کې رابلل شوې غونډه کې ټولې صوبو د دوی بلنه قبوله کړې ده. دوی وایي چې د پاکستان د آئین د 1 آرټیکل د لاندې مرکزي حکومت خپل ذمواري نه پوره کوي او ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ نه اعلانوي، کوم چې د آئین د لاندې هر 15 کاله پس د مرکزي حکومت ذمواري جوړیږي. دوی په مرکزي حکومت دا تور هم لګاو چې دوی هیڅ تسنجیدګی نه کار نه اخلي او وړو صوبو ته خپل آئینی حقونه هم نه ورکوي.
مقصد دا چې مرکز همیشه دروغ وي، همیشه دوکل کوي او همیشه د صوبو په حقوقو ډاکه اچولې دا هغه نه ورکوي. دی وجنه موږ په 19 تاریخ اسلام آباد کې د ټولو صوبو میټینګ راوختل او په هغه کې به دا غي سره دا کنسنسس برابرو چې د مرکز نه دا خبر یقیني کو چې ان اف سی ایوارډ هغه یقیني کوي. ان شاء الله ټولو صوبو
دوی زیاته کړه چې په دغه غونډه کې به دوی دا پریکړه هم کوي کچر مرکزی حکومت در روان انتخاباتو نه وړاندې ان اف سی غونډه اعلان نه کړه نو له ټولو صوبو په صلاح به دوی د عدالت دروازه هم وټکوي.
دا فیصله کوو چې آیا دوی مزید دغه شنه ډیلی ټیکټس کوي چې صوبو په اجازت سره د صوبو په کنسنسس سره وځو چې او مرکز ته دا وخیو چې تاسو مسلسل د آئین د آرټیکل 160 د هغه وایلیشن کوي او هغه بلډوز کو او تش په دروغ باندې چیرې صوبې نه کوي صوبې کنسنسس نه برابرې دا حق د مرکزی حکومت دی صوبې براغواړي او مرکزی حکومت به دا ایوارډ یقیني کوي.
بلخوا په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر پختونخوا صوبایي مشر او د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مشیر امیر مقام په دې باب لوای چې صوبایي حکومت خپل کمزوري پټوي او دوی ته چې کوم شته پرمختیایي پنګې ورکړی شوي دي هغه هم د لګولو قابل نه دي. وایي دوی د نوې ان اف سی اوارډ د اعلانولو په حق لباندې د سوالو نه ډډه وکړه.
ټولې د کارکردګۍ نشي جوړې خو د دوه کاله مخکې اخبار راووسو ګوره چې پاکستان جوړ شوی دی دومره پیسې یو حکومت نه دی ورکړي لکه د نواز شریف حکومت چې کی پی کی ګورنمنټ ته ورکړی مطلب چې کومه هغه حکومت ورکړي نه هغه تو کر لګولې هغه کارکر لیبس کی دومره غوړه لیه چې نشي چې کومه ورکړي هغه هغه لګي نه هغه تو مرکر لیبس کی اوس اخر ورځې د الیکشن دا اوس خپل خبره غوښتي
دا پام وړ ده چې قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ د ټولو صوبو نه راټول شوی د ټیکسونو په مت کې پیسې په ټولو صوبو کې په یو خاص تناسب ویشل شي چې پکې صوبو ته 50% او مرکز ته 20% برخه ورکول شي. ولې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي چې دوی ټول صوبې په دې متفق دي چې باید صوبو ته دغه برخه 80% شي او 20% د مرکز د ځان سره وساتل. د دې نه علاوه د قبایلي سیمو او ګلګت بلتستان لپاره دی هم د مرکز د برخه نه 3% برخه ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو رازوی به بری موضوع ته په کورما قبایلی سیمه کې د ډرون برید په نتیجه کې د حکانی شبکې درې وسبال وجل شوې دي او یو بل ټپي شوې دي. د چارواکو په وینا د برید د افغانستان پولیټنیک دی د غوز غړې په سیمه کې تر سره شوې وسبالو په دی اړه لاس نه دی ویلي. په دی اړه نور معلومات طارق اورکزین اور.
د امریکایي بیپلوټ الوتکو د پاکستان په کورما کې پر یو کور برید کړی چې پکې معلوماتو تر مخه درې مشکوک وسلوال مړه او یو بل زخمی شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته وویل شاوخوا 2 بجې ډراون الوتکو د غوزګړې په خرمنک سیمه کې پر یو کور دوه توغندي وتغول چې پکې سالور کسانو ته مرګ ژوبله واوړېدله. امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې کم کسان مړه او ژوبل شوي دي هغه وسلوال دي او له حکاني ډلې سره تعلق لري. امنیتي چارواکي وایي دا کور چې په دې برید کې بنه شوی دی د کاري مهم په نامه د یو کمانډر دی او هغه به دا د جنگي مرکز په توګه استعمالولو او زیاتوي چې ترلاسه شو معلوماتو تر مخه کاري مهم له دې بریده بچ وتلی دی. امنیتي چارواکي دا هم وایي تر اوسه ورته د مشو وسلوالو د نومونو تصدیق نه دی شوی. بلخوا د غوزګړي یو کس د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته وویل کم کسان چې په دغه کور کې پاتې کېدل هغه غیر مقامي وسلوال دی.
تقریبا دیوی بچی نه دا جزونه تویدل په غوزګړي باندې او دا د مدرسې سره تقریبا پای طرف د خورمناک لمنا د غره لمنا دا کې پوښوي او مرکز و د حکانی نتورک کور و هغه باندې یو اټیک وشو. دا چزونه دیوی بچی نه تویدل د ډرولاته په پلوټ الوتکه څه دا غالمنځ ټیم کې تقریبا دا هغه وشو دا د مکا وشو هاوز وشو بمبور اما شمول وخت یو لري کې پاشتي مرکز مکمل تباده.
په دې اړه د وسلواله ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان پولیس سره نږدې د کورمې لا پړه چیناره 15 کیلومتر لري غوزګړی سیمه د مشرق پلور پرته سیمه ده چیرته کې معلوماتو تر مخه یو شمیر وسلواله ډلې فعالیتونه کوي. په کورما کې یو شمیر دغه ډول بدون شوی چې په ترڅ کې یو شمیر پاکستانی طالبانو په ګډون حکانی ډلې کسان مړ شوی دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د تحریک انصاف پاکستان یو مرکزی مشر او د کمی سملی غړي اسد عمر وای باید د سی پیک لاندې په گوادر کې لومړی او ځای خلکو ته روزګار ورکړل شي، ځکه چې د دوی په خبره دا وخت وفاقي حکومت د غلطو پالیسیو له امله په هیواد کې 97% ځوانان د بیروزګاری سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان ځوانان تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه و دستوریت په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر او د کمی اسمبلی غړی اسد عمر اول چې د وسنی حکومت د غلطی تګلارې له امله دا وخت په ځوانانو کې مایوسی زیاته شوې ده، ځکه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو آبادی د 50% څخه زیاته ده، خو په دوی کې 80% د بیروزګاری سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلوچستان په ځوانانو کې د احساس محرومی د ختمول لپاره پکار دی چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یعنی سی پیک لاندې په گوادر کې لومړی وځای خلکو ته روزګار ورکول سي. په دې اړه نور حال د دستورې منتظم عظیم کاکړ څه داسې راته بیان کړی.
اسد عمر صاحب بالخصوص موږ پر دا عوالم راغوښتي وو چې ته به نن موږ په دا کانې کې چې ستا د اپوزیشن کم کردار دی، ستا د سیاسي جماعت ګوکې بلوچستان یو ډېره مظلوم او محکومه صوبه ده او دلته چې څه قومونه وسی دا قومونه په دا تیر اویا کال په پاکستان کې نظر اندازه شوي دي، نو اوس د دوی حقوق به ستره وفاق یا په وفاق کې هغه نماینده د اپوزیشن جماعتونه هغه د بلوچستان لپاره کم اواز پورته کوي. دا هم یو غټه مسله ده بلوچستان لپاره چې گوادر غونډي پروجیکټ او دغه تقریبا ولکه زیات ملازمتونه چې د روزګار غدا بدل ته پیدا کیږي، نو په دا کې بلوچستان نظر انداز سوی دی. په داسې اسلو کې موږ نن دغه خلک راغوښتي چې د زمج خبره چې ده دا تر ایوانو پورې ورسی.
عظیم کاکړ زیاته کړه چې دا وخت د بلوچستان ډیری ځوانان د بیروزګاری سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې چیرې چې نور ډیری ستونزې دي، دا هم یو حقیقت دی چې د بلوچستان کم ځوانان چې دي په هغو کې یو خاص قسم احساس مایوسی محرومی دا دا وخت ډیر په غټ تعداد په کثیر تعداد په ځوانانو کې موجوده ده. تعلیمي بحران دی، د سیاحت سہولیات نشته. په بلوچستان کې د کال چې کوم پوسټونه اناونس کیږي دغه تعداد تقریبا 2500 دی، او کچیری ماسترز ډیگری اخستلو طلبه تعداد وګورو نو د دوغو تعداد چې دا تقریبا تر 2.5 لک پورې دی. اوس په دوره غټ او کثیر تعداد باندې چې د خلک بیروزګاری ته روان دي، ظاهر خبر ده دا سبب په معاشره کې نورم ډیر مسائل چې دا پیدا کیږي.
ورسته اسد عمر د بلوچستان په هغه ځوانانو کې اسناد هم وبېشل چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځلیدلې کردار ادا کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، چارواکي وایي چې د اسلام آباد شفا انټرنیشنل روغتون د ډاکټرانو یوې ډلې په شمالي وزیرستان کې د خلکو د وړیا درملنې کیمپ لګولې او باید د لرو پرتو غریزو سیمو خلک د دغې نه ګټه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
دوی وایي د اسلام آباد شفا روغتون نه راغلی او ولس ډاکټرانو باندې مشتمل د ډاکټرانو دغه ټیم د سیمې خلکو لا وړیا علاج په میرانشاه روغتون کې روان دی چې هر قسمه علاج او آپریشن پکې وړیا دی او د غلطه میشته خلک دې ترې استفاده وکړي. د میرانشاه روغتون مشر ډاکټر حمید الله خان وایي
ډېر خاص سینیئر ډاکټران دي، په دا خاص کر د موتیا کیټریکټ ته وایي چې د سترګې سنمونه مسالې دي کنه، او د ورځې نن یا تقریبا 400 پورې مریضان یې وکتل، 30 پرشنې نه نن وکړل. کدا لینز په شلاګي یا غزنا لینز یا غورا چوي ځنا چې کیما دوکان نه راڅخه په شلاګي د هر شی فری دي. کیم خلک د غریشې سینیږي په دلر لري لاکیش لیکي دي ته مشي کیما دوکان دغه درخواست ته توڅو سپیشل روشي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر رحمان افریدی وایي پر روانو ورځو کې د دغه شان وړیا کمپونو لګولو نور پروګرامونه لري.
نورث وزیرستان کې په هر هغه ایریا کې چې حکومت کې چې کنه د هیلث فیسیلیټیز کمای دی، په هغه کې موږ فری میډیکل کیمپس پروګرام جوړ کړی دی. ان شاء الله په دې کې صرف موږ د میډیسن انتظار دی چې فاټو ډایرکټ موږ ته میډیسن راکړي. درې سټیشنو باندې چې کنه موږ د زنانو د بیماری لپاره چې کنه کوم بندوبست کړی دی، هغه په سول هاسپټل رزمک کې، هری سی سپینوام کې، او په سول هاسپټل بویا کې چې کنه موږ لیډی ډاکټرز به مې ایل ایچ وی چې کنه د هاي
نو ما وړي وایل چې د غزه پل شوی خلکو لا د وړیا علاج کمپونو لګولو ډیر ضرورت دی.
دغه خلکو باندې ډېرې سختې تیرې شوې دي. دغه خلکو سره چې څومره مرسته کېدی شي په کار دی چې مونږ یې موکو نورو ادارو ته هم دا خبره کوم. مونږ هغه ته هرکلی وایو او د خلک به ډېر په ښه نظر ورته ګوري، او خاص کر هغه ډاکټران چې کوم د نورث وزیرستان سره تعلق لري په نورو سیمو کې ناست دي، مونږ هغوی ته هم خواست کوو چې داسې په میاشت کې په دوه میاشتو کې دوی خپل ځانونه دلته مونږ ته فارغ کړي او دلته راشي مونږ سره کښېني او د دغو غریبو عوامو د نه مرسته وکړي، مدد وکړي.
د عملیاتو پس چې خپلو سیمو ته خلک واپس تللي وخت په وخت د غلطه د صحی اسانتیا وغوښتنې کړي. د سیمې د صحت محکمې چارواکي وایي چې د غلطه په لرو پرتو سیمو کې میشته خلکو له صحی اسانتیا ورکولو زیات ضرورت دی چې دې لپاره دولت او مرستندویه ادارې مرستې وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تدیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د مازیګر نږدې 15 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا خلاصه شوې. د خبر ایجنسی پلوټیکل چارواکو مشال ډوته ویل چې دروازه یې نن خلاصه کړې او دوړو خو ته جمع شو لزګونو کسانو او گاډو تګ راتګ پیل کړي. لدی مخکنه سرګند چارواکو مشال ډوته ویل چې نن په تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د پولیس د امنیت پړه غونډه وشوه چې بګي پاکستان چارواکو ویل چې دوی تورخم دروازه ځکه بند کړې چې پرون په یاد سیمه کې د افغانستان له خاورې د پاکستان په ملشه سرتیرو لاسي بم حمله کړې. دوی نه هکسه بل شی وو بل خدای رنګ هر ولایت بیان ته ولا خو ګړین نن مشال رتول چې په تورخم دروازه شوی بری دی پورې ستړاو نه لري. په اسلام آباد کې افغان سپیل له پاکستاني وزیر اعظم سره د دوه هیوادونو پر اړیکو نور یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه مشرانو ترمنځ پرون په ملاقات کې وزیر اعظم شاهد قنباسي وویل چې هغوی په سیمه او په خاص توګه په افغانستان کې د امن او خلاري راوستلو لپاره هوډ لري. د پاکستان پاکی حکومت د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د اختیاراتو غزول لپاره کمیسیون لته یو قانوني مسوده وړاندې کړې. د بل یا قانوني مسوده پرون د قانون وفاقي وزیر زید حامد وړاندې کړه خو د اسمبلی غړو د کمی له وجې پرې بحثونه شو او غونډه د ګول ورځې پورې وسنډول شوه. د افغانستان ولسمشر مولا اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د مشر وزارت ویاند نن مشال لوتو ویل د سفر په اړه ندی سفر په اړه نن مشال لوتو ویل تمہارا چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. د برتانیا پولیسو د پورنی لندن میټرو بم حمله سره په تړاو یو اتلس کلن هلک نیولې. پروند لندن په میټرو کې شوې د غبرت کې دیش کسا جوبل شو وو.
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه محمد عمران بیانوي.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي چې د عدالت لخوا د نواز شریف د نااهلۍ وروستو باید مسلم لیگ نون ګوند ومني چې په موجوده قانوني او آئینی نظام کې دننه پاتې شي او د ښه کولو هڅه وکړي. که چېرته شریف کورنۍ د خپلو اساسو ثبوتونه وړاندې کړي نو دا به هغوی په سیاسي توګه نور هم مضبوط کړي. ادارې زیاتوي چې د شریف کورنۍ پر ضد تورونه سنجیده دي. د نااهلۍ په فیصله کې د مودې نه ښکاره کېدل باید په قانوني توګه واضح کړل شي چې آیا نواز شریف د ټول عمر لپاره نااهل ګرځول شوی یا د څه مودې لپاره. بل دا چې عدالت باید هڅه وکړي چې د نظرسانې د کړنلارې په اړه کومې اندېښنې ښودل شوي هغې ته پام وشي چې داسې په شفافه توګه دا اورېدنې مخ پر وړاندې لاړې شي. د نواز شریف د نااهلۍ وروستو عدالتي او جمهوري نظام باندې خبرې کېږي خو ضرورت ته دې خبرې دی چې شفافیت ثابت کړي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې زیاتره قبایلي ولس ته دا معلومه ده چې د اصلاحاتو وروستو به هلته کوم د پیو نهرونه نه بهیږي خو بیا هم په حالاتو کې به یې څه نه څه بدلون راشي. خو سوال دا دی چې حکومت د دې اصلاحاتو وړاندیزونو نه شپېته لکه قبایلي ولس خبر کړی، آیا هغوی ته مکمل انځور ښودلی، آیا هغوی ته ویل شوي چې په خیبر پختونخوا کې د ګډېدو یا ځان له صوبې کومې ګټې او کوم تاوانونه دي. په صوبه کې د شاملولو ملاتړ کوونکي ډیر دي او داسې د ځان له صوبې لپاره هم مهم روان دی. ادارې زیاتوي چې له هر څه وړاندې کوشش پکار دی چې دا منطقه د غیر یقیني کیفیت څخه بچ کړی شي. د قبایلي ولس پرمختیا او خوشحالۍ ته په هر څه لومړیتوب ورکړل شي. اوس به دا کتل وي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حکومتي فیصله څومره ګټوره ثابتېږي او د لړکې را مخې ته شوې اندېښنې او نیوکې څومره پورې ختمول کېږي. خو که هر څه وي د فاټا د راتلونکي په اړه د فیصله فیصله په سوچ او فکر سره وکړي شي چې پکې د ولس خوغه هم شامل وي چې داسې دوی په حقيقي مانو کې په قامي بهیر کې شامل کړي شي. آج ورسپان لیکي چې کسه هم پر فاټا اصلاحاتو یا په صوبه کې په شاملولو د سیاسي ګوندونو اختلاف موجود دی، خو د قبایلي سیمو درغونې پرمختګ او د دغه ځای ولس ته حقونه ورکول لپاره ټول یو دي. د حکومت لخوا ورکړل شوی وخت اوږد دی، خو پر دې عمل هم ډیر ورو دی. اوس د نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د راتلو وروستو په دې کار تیز شوی او د فاټا لپاره د چیف ایگزیکټیو افیسر د ټاکلو ویل شوی. ادارې زیاتوي چې د حالاتو تقاضا دا ده چې که یو اړخته د هلته میشت خلکو او سیاسي مشرانو اندېښنې ختمې کړې شي، نو بل اړخته باید په صوبه کې د انضمام او اصلاحاتو سره تړلې نور کارونو ته پام وشي او ضرورت ته دی دی چې پر اصلاحاتو نظر په خپله د وزیر اعظم دفتر وساتي او یو خصوصي مرکز دې جوړ کړی شي چې داسې پکې کوم لم لټوالې ونه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، د کوارتس په نامه هندۍ رسنۍ لیکلي چې پاکستان وایي بیا به په ملګرو ملتونو کې د کشمیر مسله راپورته کوي، خو هند ورته ویلي هیڅوک هم اغواک درته نه نیسي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د یوې نوې ځواک جوړولو پلان د ملیشو بیا راژوندي کېدو ویره پیدا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ نور.
د هند کوارتز نومي رسنۍ لیکي نه شپېته کال وړاندې په ملګرو ملتونو کې د کشمیر پر مسله بحث شوی وو او په راتلونکي اونۍ کې به یو ځل بیا یاد موضوع هلته راپورته کړل سي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی ویلي پاکستان به دا مسله یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې راپورته کړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي به د سپتمبر پر 28 نیټه یاد اسمبلۍ ته وینا کوي. ملیح لودی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو لړۍ په ټپه ولاړه ده. مقاله لیکي چې هند د پاکستان د دې یادونې باوجود د یادې موضوع په اړه له خپل اړخه خاموشه دی. مقاله د شنونکو له خولې لیکي چې پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې نن سبا تر ډیر سخت فشار لاندې دی. دا ځکه پر پاکستان تور دی چې پر خاوره یې داسې وسلوالې ډلې فعال دي چې د کوم پر ضد نړیوال په افغانستان کې جګړه کوي. بل پلو نیویارک ټایمز او رسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د یو نوي ځواک جوړولو پلان د ملیشو بیا راژوندي کېدو په اړه ویره پیدا کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه نوې تګلاره اعلان کړه، هغه وخت د افغانستان او امریکا یو پوځي پلاوی هند ته تللی و. د دې پلاوی هدف د هند د هغو ځواکونو د کار په اړه زده کړه کول و چې په یو شمېر سیمو کې د هند د رسمي پوځ مرسته کوي. خو یو شمیر سفارتکاران او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي په افغانستان کې د ځایی پولیسو او ملیشو ممکنه جوړېدو ته اندېښمن دي. دوی وایي داسې ځواکونه تر دې وړاندې هم وو، خو د ماموریت په سیمو کې په ظلم او جنسي ځورونو کې لاس درلود. خو د لویدیز یو شمیر ډیپلوماټانو ویلي چې دا ځواک به له پخوانیو پولیسو او ملیشو ډیر بدل وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي چې د میانمار پوځ د بنگلاديش له پولیس سره نږدې د روهینجا مسلمانانو کلی سوځوي. د نوې سټلایټ تصویرونو او ویډیوګانو په واسطه د ترلاسه شو معلوماتو په بنیاد د ادارې چارواکي دا هم وایي چې د میانمار په راخین صوبه کې د پوځ دا ډول کړنې ځایي روهینجیا دی تا مجبوره کړی دی چې خپل کلی پریږدي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه ازمینا ورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ نن په یو خبرسي بیان کې ویلي چې سټلایټ انزورونه او د سترګو لیدلې حال شي چې د میانمار یا برما پوز د اگست 15 بیا د سپتمبر 14 نیټې د دې هیواد په شمالي راخین صوبه کې دوه شپېته کلی سوځولې دي. سټلایټ شي چې په دې کلو کې 15 شوار لمخ وران سوي ښکاري او په نورو 26 کلو کې د اور لمبې لا هم بلې وي. د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په 15 ورانسو کلو کې د شپږو ژوره کتنه وکړه او دې پایل ته ورسېدل چې دا په بشپړه توګه خراب شوی او په دې کې 948 ودانۍ تباه شوی دي. د سپتمبر پر 13 نیټه د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې کارکونکو له بنگلاديش څخه د میامار مانګداو سیمې سرحدي کلی ولیدل چې تور ګڼ لوګي ورڅخه پورته کېدی. په اخیستل شوې ویډیو کې ښکاري چې دوه لوی تور ټرکونه په 200 کیلومتري کې ولاړ دي. پر سرحد ایثار سو کلیوالو ویل چې دا د پوځ ټرکونه دي او مخکې هم دې کلو ته راغلي ول. پر غونډې ولاړو درو کلیوالو چې دا اور یې په خپلو سترګو لیدلی و وایي چې لوګی په کلو کې د اور لګېدو وروسته راپورته شو. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتریش او د بشیر حقوقو د څانګې مشر زید رادل حسین ویلي چې د میامار د پوځ دا ډول افعال د نژادي ټولوژنې په زمره کې راځي. اخوا بیا پراخین صبح کې له پوځي عملیات وروسته د اگست پر 15 نیټه د اراکان روهینجا رښتونی ځواک په نامه یې ویډلې پر څه باندې 1.5 پولیس تانو امنیتي پوسټو حکومتي دفترونو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي دي. د میامار حکومت د کلو سوځولو تور هم پر روهینجا و سوالو او کلیوال پوری کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سرحدي پولیس با ډیر زر چې د کورونو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا اقدام په افغانستان کې د سلور کلن امنیتي پلان پر اساس کیږي او هدف یې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو مضبوطول دي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زیناور.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له نوې بدلون سره به د افغانستان د سرحدي ځواکونو لپاره روزنیز امکانات او تجهیزات زیات سي. د جنرال وزیر په وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په څلور کلن پلان کې پریکړه شوې چې د سرحدي ځواکونو د امکاناتو د زیاتولو لپاره هغوی د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې شامل سي.
انشاءالله
پنج دی ورځو کې به انشاءالله سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت سره یوځای سي. دا ډېر مثبت ګام دی. دفاع وزارت کولای سي چې هغوی پر وخت اکمال کړي شي، تجهیز کړي شي وروزي. کله چې هغوی په سرحدونو کې خدمت کوي د ستونزې د پېښېدو په صورت کې به دفاع وزارت کولای سي چې ژر مرسته ورسره وکړي. دفاع وزارت ډېر زیات امکانات لري، هغوی ښه روزلای سي او ښه تجهیزات ورسره سوالای سي. ښاغلي وزیري ونه ویل چې دقیقا څه وخت سرحدي قواو قومنداني د دفاع وزارت ته سپارل کیږي، خو وی ویل چې د سرحدي ځواکونو له فعالیت سره به ډیر مرسته وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د دې پلان د اغیزمنتوب په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرحدي ځواک یو شمېر مسؤلیتونه د پولیسو لپاره ځانګړي دي چې باید د کورنیو چارو وزارت سره پاتې شي.
دا زما البته زما نظر دی. د مثال په توګه هوایی میدانونه یا د پاسپورت د امیګریشن مسایل د پولیسو وظیفه ده. نو هغه بخش په ګمرکاتو یا په امیګریشن او په ځو د شانه پر ارتباط لري کنټرول دی زمانه هغه د پولیس پر مربوط پاتې شي. په تباقي محارب بخشونه یې کوردی تلاک شي دا خطر اقدام دی، ځکه چې اردو به هم دې حمایه کوي هم به په وخت زمان سره اکمالات کوي.
د افغانستان سرحدي ځواکونو تر دې مخکې هم د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پانی په حواله سرحدي پولیس په 1495 لمریز هجری کال کې د سرحدي قواو په نوم د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شول، خو په 1401 لمریز هجری کال کې د سرحدي ځواکونو قومنده له ملي دفاع وزارت څخه واخیستل شو او د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د ملي اردو د قومندو فرقې تشکیلات د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس قول اردو ته پراخ کړل. د دې کار هدف د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ښه روزنه او د هغوی ملاتړ بلل سوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په دا وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د غیرت په نوم د یو هلک او جنۍ له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د ناموسي وژنو په اړه بیا بحثونه تاوده شوي دي. دا چې د پاکستان حکومت دا ډول وژنو پر ضد قانون هم جوړ کړی، خو بیا اولې دا ډول کارونه ترسره کیږي او د دې ټولنیز وجوهات څه دي؟ په دې اړه تفصیل د احمد شاه اعظمي ناورو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون له راپور سره سم په دې هیواد کې په تیرو 12 کلونو کې تر 15,000 زیات کسان د غیرت په نامه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د اویکننګ په نوم د یو غیر سرکاري ادارې مشر شمشیر علي خان وایي چې د روان 2018 کال له جنوري څخه بیا تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په سواد کې لږ تر لږه 40 ښځې د غیرت په نامه وژل شوي دي. دا چې ولې زیاتره وخت ښځې د ناموسي وژنو ښکار وي، نوموړي زیاتوي.
نارینه وجلی کیږي خو ډیر کم کیسز کې هغه داسې وجلی کیږي ځکه چې نارینه ته دلته یو قسم تحفظ میلاو دی زموږ په معاشره کې او زنانه چې کومه ده هغه د غیرت یو نښه یو علامت موږ ګرځولی دی هغې ته هېڅ قسم موقع موږ نه ورکو چې هغه خپله صفایي پیش کړي بل په دې کې نارینه بیا داسې هم ککړ وي چې هغه واقعه بله شوي وي د ځان د خلاصي دپاره یا د یو خپل د جرم د پټولو دپاره یا د هغې نه د خلاصي دپاره د زنانه قتل وکړي او هغې له نوم ورکړي د غیرت په نوم باندې قتل که یو نارینه په دې کې ککړ هم وي نو هغه ته د پلار د طرفه هم سپورټ حاصلي
قسم د پاکستان حکومت په تیر 2018 کال کې د ناموسي وژنو قانون منظور کړ او عامل ته د کورنۍ لخوا پر بخښنې سربېره سزا 12 کاله قید دي خو بیا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې دا ډول وژنې دوام لري دا چې په ټولنه کې ولې د دې مخنیوي نه کیږي په سواد کې د خویندو جرګې په نامه د ښځو د حقونو د یو سازمان مشره تبسم عدنان یې لامل ناپوهي یادوي
دلته کې په خپل خوخه باندې وعده کول اسلام به تاسو له اجازت درکړي خدای به اجازت درکړي خو زمونږ د وطن بنی ادمان تاسو له دې خبرې اجازت نه درکړي مین ریزن د دې جهالت څخه کامل میجا او د تعلیم کمې ده زیات تر هم دینی لحاظ سره هم په دنیاوی لحاظ سره
نوموړي په دې لړ کې له قانون او خپل حقونو ناخبرتیا هم د دې یو لامل ګڼي بل خو شمشیر علي خان په ټولنه کې د ناموسي وژنو د دوام لامل د قانون عملي کول لپاره د میکانیزم یا طریقه کار نشټوالي په ګوته کوي نوموړي ذاتوي چې جرګې هم مثبت رول لوبولای سي خو خپل سری جرګې نه بلکې هغه جرګې چې د ټولنې استازیتوب وکړي
پاغه کې دی د پولیس نمائندګۍ پاغه کې دی د عدالت نمائندګۍ پاغه کې دی د معاشري یا د قوم د مشر نمائندګۍ پاغه کې دی کم چې د انساني حقوق او یا د دې قسم کارونو د غو نمائندګۍ د خپل او بیا د فیصله په ریفر کې کوټ ته کم چې مقامی عدالتونه دي هغه عدالتونه دي بیا د قانون مطابق د دغه مسلې یا د دغه حادثه فیصله وکي موږ د جرګې د هیڅ قسمه داسې اختیار نه ورکول غواړو چې هغه دې د چا د ژوند داغه ناری نه وي او کاغه زنا نه وي داغه د ژوند فیصله دی وکي
په پاکستان کې زیاتره وخت هغه شزي د غیرت په نوم وجل سوي چې د خپل خوشي د واده ژغ وکړي له پردي سړي سره پر ټلیفون یا د کور په ور کې خبري وکړي او یا هم د کورنۍ له اجازه پرته نوکری یا کار وکړي دا چې دین اسلام په خپل خوښه د واده کول په اړه څه وایي دینی علما متفق دي چې اسلام بالغ نر او ښځې ته په خپل خوښه د واده کول اجازه ورکړي ده
مشال ریډیو تغه غوریدونکو رازوی به بل موضوع ته وتل لیکوال شاعر او خبريال استاد سعد الدین شپون چې د سپتمبر په 10 نیټه د امریکا په ورجینیا ایالت کې وفات شوه بو د سپتمبر په 15 نیټه په د افغانستان په لغمان ولایت کې خاورته وسپارل شو د نوموړي په جنازه کې پر دولتي چارواکو سربېره د استاد شپون په سلګونو مینوالو هم ګډون کړي بو په ډېر نور تفصيل د باز محمد عابد ناورو
استاد ابی ولا رپی هم یو لهغو چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړي وو نو موري مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې استاد شپون داس یو لیکوالو چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرې خودل
بل ځانګړي سب خاون داستاني ادبیاتي د تنس په مالګه مالکین او په عین حال کې د خپلو هنري اثرو کې د خلکو ژوند موجوده حالات در طول منعکس که جورنالیست و دردمن جورنالیست به هیواد مهاجر شو و لار جواندی پا امریکا که کولی که در افغانستان نبیل نشو او حال تایدی و جورنالیست بطوگه در افغانان و دردونه ناشنا را جول لاری خلکو ترسود
فرهنگی چارو که در افغان و لسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر مشال رادیو سره په خبرو که وویل د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو لراتلونکو نسلونو سره خبرې کوي
استاد سعد الدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده البته استاد به د خپلو اثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي خلک به له اثارو استفاده کوي خلک به له لارښوونو استفاده کوي او د افغانستان د فرهنګ او ادب باندې به همیشه د برکت سیوری خپوري
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رادیو سره په خبرو کې استاد شپون داس یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تند خړوبولې شي
د استاد ارواخاد
سپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار هغه کا شعر لیکلی دی کم شعر لیکلی دی خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي په نثر کې د دوی سب یو ځانګړی سب دی دغسې ژبه یې لیکلې ده دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیچکي د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي نو زړه دی وایي چې کاشکې دا ما لیکلي وای هغه پنځونې چې پښتو ادب ته یې ورکړي دي هغه شاهکارونه دي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلې.
موږ دغه شی یو ځلېدلې ستوري د لاس ورکړی دی چې هغه نه یوازې د شلمې پېړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پېړۍ د پیل د لسیزو مخکښ ستر لیکوال و. د هغه نجیب ردیدونکی ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی خو الهي حکم دی.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر و د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرغکانو سیمې کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو کابل د لومړي ځل لپاره د شپږیزي کرکټ لیګ په 15 پړاو سیالیو کې د شاوخوا شلو پیژندل شو بهرنیو کرکټرانو کوربه دی. دغه مقابلې د کلکو امنیتي تدابیرو سره په کابل نړیوال لوبغالي کې پیل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دې لارې غواړي نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي، بلخوا د کرکټ مینوال هم له دغو سیالیو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه واصل وصال راکوي.
Turns his head, give credit to Dawlad Zadran, there he is, he's slowed up.
د شپږیزي کرکټ لیګ 15 پړاو سیالیو د کابل حال او هوا ته نوی رنګ او خوند وربخلې. د کابل نړیوال لوبغالي په داخله او بهر کې د زورګونو مینوالو شور او زواک د افغان او بهرنیو لوبغاړو جذبې راپاروي او د غوسیالیو ته لاخ کلا ورکوي. هغه خار چې هیڅکله له امنیتي ننګونو خالي نه دی خو امنیتي تدابیر پکې ډېر کلک دي. لوبغالي ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي او سلګونو امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګښت ته ولاړ دي. د دغو سیالیو جوړونکي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دغو سیالیو لپاره د نندارچیانو شمیر زیات کړي. د ټکټونو په بیو کې هم نیم په نیمه کموالی راغلی. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال آزادی رادیو ته وویل
د هر ټیکټ قیمت 100 افغانۍ وي، د ټولو افغانانو ته زیری ده. خدای وکړي چې راسي دلته لوبې نه خوند واخلي. ان شاء الله چې پوره امنیتي تدابیر نیول شوي دي، مطمئن یم چې لوبې به ښه ترسره کیږي، په امن کې به ترسره کیږي.
د شپږیزې سیالیو شپږ لوبډلې د افغانستان د مختلفو زونونو په نومونو جوړې شوې دي. هر لوبډله په خپل جوړښت کې تکړه کورني او بهرني لوبغاړي لري. د افغانستان د کرکټ د یو شمېر تکړه ستورو ترڅنګ نړیوال پیژندل شوي کرکټران لکه الټن چکمبور او هیملټن مسکرزا له زمبابوې څخه، کامرون ډیلپورټ له ساوت افریقا څخه، رایاد امرت له ویسټ انډیز څخه، عبدالرزاق له پاکستان څخه او یو شمېر نور لوبغاړي په شپږیزه لیګ کې د لوبېدو لپاره کابل ته راغلي. په دغو سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي له دغو سیالیو ډېر خوښ دي. د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي میرویس اشرف او ناصر جمال
د کرکټ بورډ دغه ټورنمنت ته هر کال تر سره کیږي واضح خبره ده، لزان سره پیغام لري چې د صلح لپاره، د ثبات لپاره، د یووالي لپاره او تر ټولو مهمه خبره چې د لوبغاړو خپل کوم چې مهارتونه دي، کوم چې تخنیکونه دي، هغه لا پکې پیاوړي کی سخت کرکټو کې له سخت اپوزیشن سره، له ملي لوبغاړو سره، له نړیوال قهرمانانو سره چې دا ټولې ګټې دي.
پری ما څومره خیال د کرکټ ټول یو شکر کړ دا هغه پر شریجه خارجي لوبغاړي یو نوم لري. نو دا د موږ د ځوانانو د پاره، د موږ د پاره ډیر خبره ده چې خارجي روزونکو سره دا غوي خبري او دا غوي نزدکړه کو.
د ملي لوبډل مشر اصغر ستانکزه او د زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلې تکلال راونډر سکندر آزاد دغه سیالیو په اړه دا سیوای
کتا سو ان شاء الله دنه بعد ګوري دیش پګی دنه بعد د افغانستان کرکټ ټیم نورم پرمختګ کوي ځکه چې دلته ټول نړۍ لوبغاړي سره یو ځای کرکټ کې نو دغه ایکسپیرینس هم تاسو سره شریکي ته ایته ایکسپیرینس هغه سره شریکي نو د کرکټ د بارډر خبره ده
لایک آی سېډ آی واز هیر د لاست ایئر سو آی تھنک آل دوز نروز آر ګون فور می
ما تیر کال هم په دغه سیالیو کې ګډون کړی او ځکه اوس کوم اندیشن نه لرم خو نظر پروتوکول ته ښه امنیتي تدابیر نیول شوی زما په اند له دې نور ښه امنیت نشي نیول
دا پنځم کال دی چې د شپږیزې لیګ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي خو سږ کال دغه سیالۍ د نورو کلونو په پرتله ډېر رنګین او بېساري دي چې ښایي یو دلیل یې د لسو هیوادونو څخه د دیرشو بهرنیو لوبغاړو روزونکو او کمنټیټرانو ګډون وي د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له پېښور او نورو لرو سیمو څخه یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي او دغه سیالۍ له نږدې ننداره کوي عبدالشکور چې له پېښور د شپږیزې سیالیو د لیدلو لپاره کابل ته راغلی په ډېره داسې وایي د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو لوبډلې د لومړي ځل لپاره په لوړه بیه په شپږو لویو شرکتونو وپرل شوې او یادو شرکتونو د لوبډلو د پیرلو ترڅنګ د خپلې خوښې کورنۍ او بهرني لوبغاړي هم د خپلو لوبډلو لپاره په ښه بیه وپیرل د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې سږ کال په شپږیزې لیګ باندې 125 میلیون افغانۍ پانګونه شوې افغانستان د کرکټ د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په لنډه موده کې توانېدلی د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړی توپ تر لاسه کړی د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړي اوس د نړۍ لستر لوبډلو سره سیالیو ته تیارې نیسي او په خپل هیواد کې هم داسې سیالۍ جوړوي چې بهرني لوبغاړي هم پکې په مینا ګډون کوي واصل وصال ازادي رادیو کابل
او د کرکټ په اړه راځو یو بل رپورت د پاکستان او ورلد 11 لوبډلو ترمنس په لاهور کې روانې د شل اوریزه کرکټ سیالیو دریم او اخري لوبه پاکستان په 3 رنزونو ګټلې ده او داسې د دریو میچونو سیریز په خپل نوم کې د پاکستان بابر اعظم د سیالیو او احمد شهزاد د فائنل لوبې غوړه لوبغاړي وګرځول شول په دې اړه تفصیل د محمد عمران نه
د جمعې په ماخام د لاهور په قذافی سټیډیم کې شوې د دیلو بیټاس د ورلد 11 کپتان فاف ډوپلیسی وګټلو او پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه د پاکستان لوبډلې په ټاکل شو شل ورونو کې د سلور لوبغاړو په تاوان 133 رنزونه جوړ کړل د پاکستان لخوا احمد شهزاد په 55 بالونو 9 تر ټولو زیات رنزونه جوړ کړل همدارنګ بابر اعظم 78 او فخر زمان 28 رنزونه جوړولو کې بریالي شو ورلد 11 ته د ګټې لپاره د 100 او 130 رنزونو هدف ورکو د ورلد 11 تو سارا پریرا دوه لوبغاړي آؤٹ کړل د پاکستان د 133 رنزونو په جواب کې ورلد 11 په ټاکل شو شل ورنو کې د اتل لوبغاړو په تاوان 150 رنزونه جوړ کړل شول او داسې پاکستان اخیری لوبه په 3 رنزونو وګټله د آزادی کپ لومړی لوبه پاکستان او دویمه ورلد 11 ګټلې وه د پاکستان احمد شهزاد د اخیری لوبې او بابر اعظم د ټول سیریز غوره لوبغاړي وګرځول شول د اخیری لوبې لپاره په خوانی دوه لوبغاړي او مشران مصباح الحق او شاهد افریدی هم په خصوصي توګه را بلل شوي وو د ورلد 11 په لوبډل کې د سویلي افریقا سریلانکا ویسټ انډیز آسترالیا بنگلاديش شو نیوزیلند لوبغاړي شامل وو سوک چنند خالی پورز لاهور دوبۍ تتللی دي په 2009 میلادي کال پر سریلانکا کرکټ ټیم د برید رستو په 2015 میلادي کال کې یوازې د زیمبابوې ډلې د پاکستان دوره کړې و او د لاهغې رستو لمړي ځل دی چې نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلی وو د پاکستان کرکټ بورډ تر څنګ د نړیوال کرکټ کونسل مشر ډیوډ ریچارډسن دا سیالۍ په پاکستان کې د نړیوال کرکټ بیا راتللو یو لوی هڅه ګرځولې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن اورو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا خلاص شوې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو لګه چې وړاندې مشر ډوتول چې دروازه یې نن خلاص کړې او دوه خواو ته جمع شو لزګونه کسانو غاړو تګ راتګ پیل کړې لدی مخ کې سرګند چارواکو مشر ډوتول چې نن په تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د پولی د امنیت پړه غونډه وشوه چې پکې پاکستان او چارواکو ویل چې تورخم دروازه یې ځکه بند کړې و چې پرون په یاد سیمه کې د افغانستان له خاورې د پاکستان په ملیشیا سرتیرو لاسي مملکه کې د 2 کسان جوبل شوی وو بلخو د ننګرهار ولایت ویان د توله خو غنی د مشر له سویل چې په تورخم دروازه شوی برید چې په تورخم دروازه شوی برید دوی پورې هیڅ تړاو نه لري په اسلام آباد کې افغان سفیر الله پاکستاني وزیر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو نور یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې پرون د یاد دواړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې وزیر اعظم شاهد خان بسی په سیمه او په خاص توګه په افغانستان کې د منقلاری راوستلو لپاره د اعظم څرګندونه کړې. د پاکستان پاکی حکومت د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ د اختیاراتو غځولو لپاره خامی اسمبلی ته یوه قانوني مسوده وړاندې کړې. دا بل یا قانوني مسوده پرون د قانون پاکی وزیر زاهد حمید وړاندې کړه، خو د اسمبلی غړو د کمی له وجې پرې بحثونه شو او غونډه د ګل وځې پورې وځنډول شوه. د خبر پښتونخوا حکومت د ان اف سی ایوارډ او د صوبو او قبایلي سیمو د مالی حقوقو په اړه د ټولو صوبو د خزانه وزیرانو غونډه رابللې. د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سیدن مشرډ وویل چې د روانې میاشتې په سم نیټه په اسلام آباد کې دونکو د غونډه کې به په مرکزی حکومت زور راوړي چې صوبو قبایلي سیمو ته د خپل حقوقو ورکولو لپاره زر تر زر د کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ او غونډه راوبلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د ملګرو ملتونو وزارت ویاند نن مشال ویل چې تمه ده چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په غونډه کې وینا وکړي. د ملګرو ملتونو دوه کلنې عمومي غونډه د سه شنبې په ورځ پیلېږي. پاکستاني افغان چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو بنو چارو وزیران به هم د ملګرو ملتونو د غونډې پر مهال له یو بل سره ویني. او د برتانیا پولیسو د لندن په میټرو کې پرونی حمله کې د حملې په تړاو یو لسکرن هلک نیولې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنداسه د خبرونو بیان اصرار عالم مومن او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.